السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه رضوان مرادم د ازادي راډیو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې د جګړې په میدان کې تروریستان ژوندي پرې نږدي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ لرو تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ خبرونه د افغانستان او نړۍ په د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي په کندهار او زابل کې یوویشت وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان ووژل بشپړه خبرونه د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله امیدواری داشت تر هغه میادش اوسه به قانون کې جواب تا و چې په دې راتلون کې پنځشنبه پورې به تکمیل شي
تیره اونۍ ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپلو دندو ګوښه شول د انتخاباتو د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونه چې له عدلي وزارت او همدارز له انتخاباتو سره اړوندو مدني ادارو سره ثبت شوي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکۍ لپاره انتخاب کړي په کندهار او زابل کې یوویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو ته د تلفات د کندهار په غورک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې دي په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي په دغو عملیاتو کې یوولس وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي اسمت الله اسمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې اتلس وسلوال وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لارو وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته هندوستان د دغو حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي پاکستان دا حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ته په یو لیک کې لیکلي چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دښمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلې کړ. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا شپاړس ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. دا دعوه د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبې په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړه تیر سو او په هیواد کې یې بیړنی حالات اعلان کړ. کانګرس د هغه غوښتنه رد کړې چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر ورکړي. ډیموکراټانو ژمنه کړې وه چې د دې غوښتنې مخه به نیسي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بسیرا په یو اعلامیه کې وویل چې دوی ټرمپ محکمې ته بیایي چې د ولسمشري د واکه له ناوړې ګټې راوګرځوي. د کالیفورنیا تر څنګ په دې دعوا کې د کولراډو، کنیکټیکټ، دلاویر، هوای، الینوی، مین، ماریلند، میشیگان، منیسوتا، نوادا، نیو جرزی، نیو مکسیکو، نیویارک، اورېګان او ورجینیا ایالتونو لوی څارنوالان شامل دي. د دغو ټولو ایالتونو لوی څارنوالان ډیموکراټان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روان خبرونه پترس کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امنیتی ځواکونو ته ویلي چې د جګړې په ډاکر کې تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. دغه راز د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هم په روان خبرونه کې ریپورت اوریدل شي. او جمهوریت ریاست بیا وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي.
فکر کوم چې وا اسنه سره پورې معرفي شوی دا ځواب ده. نور هم د تاسو په چاله ټول معرفي شوی او د لیست په تکمیل
بل لور تبیا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وای د کابل دولسي جرګې رائے باطل شوې او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. د نور ولایتونو په څیر په ختیس زون کې هم د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل شوې ده.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په نګرال ولایت کې د لویزر ماشومان ساحو کې سیال د کار زمينه مساعده نه مسواکېږي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کډکېچ موضوع تعقیبو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ټولو امنیتي قمندانانو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو ته امر کړی چې تروریستان لمنځه یوسي. دا چې دا امر کله شوی دی او د دې نور جزئیات سیدي همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر او زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. په دې اړه نور جزئیات سیدي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې نن د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت له منسوبینو سره او په مرکز او ولایتونو کې له امنیت قمندانانو او د استخباراتو له مسؤلینو سره په ویډیوئی کانفرنس کې خبرې کولې، دوی ته سپارښتنه وکړه، امر یې وکړ چې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د جنگ په ډګر کې د په وینا تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. البته د یو منبع د کورنیو چارو وزارت چې د نوم له خودل ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا ویل چې د جنگ په ډګر کې د دوی تهاجمي حالت او د تروریستانو په وړاندې د دوی جدي چلند به د دې سبب شي چې سیاسي اقتدار د سولې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي. دغه منبع دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دې ته هم اشاره وکړه چې سوله د سیاسي مشرانو کار دی، خو دوی پوزیان دی امنیتی مسولین دی او دی به د جنگ په ډګر کې خپل جګړه ته دوام ورکړي. البته دغه اقدام یا دغه امر روسله حق کیږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سو پړاونه تر سره شوې دي، خو طالبان لا هم حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. که څه هم ځینې کتونکي د کورنیو چارو وزارت سرپرست د اقدام ته په دې سترګه ګوري چې دا په طالبانو یو ډول فشار دی سولې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو ځینې نور بیا دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې کومې مستقیمې خبرې نه دي شوې او د دوی ترمنځ جګړه د پخوا په څیر روانه ده او تر اوسه پورې په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. نو دا د جنگي حالت په پام کې نیولو سره یو اقدام دی چې د کورنیو چارو وزارت سرپرستی کوي. البته د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د قطر په راتلونکي غونډه کې به د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو زیات تمرکز به په افغانستان کې په اوربند وي او په طالبانو باندې به دا فشار راوړل وي سول افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. مراد صاحب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې نن د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت له منصوبینو سره غونډه نیولې وه او خبرې کولې، د یوې ابلاغې د صادرولو خبره هم کړې وه چې دغه ابلاغې و صادره شوې ده. په دغه ابلاغې کې ټولو هغو کسانو ته او ډلو ته چې د ابلاغې په وینا قانون ماتونکي دي خبرداري ورکړل شوې ده چې د پولیس په وړاندې له خپل سري اقداماتو ډډه وکړي، کنه نو له دوی سره به جدي چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت له خوا په دې اړه کومه ابلاغې چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوې ده چې پولیس په ټولنه کې د نظم او قانون پلي کوونکي دي او د بیلابیلو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي. نو د هیواد د هر وګړي دا مسؤلیت ده چې دغه ځواک درناوی وکړي. په ابلاغې کې دا هم شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په کاري لومړیتوبونو کې دا مسله ځای لري چې د پولیسو څخه د پولیسو د هر غړي څخه دفاع وکړي او د دوی د وظایفو د اجرا په محل له دوی څخه ملاتړ وکړي. البته په ابلاغې کې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ټولو مشرانو او امنی قمندانانو ته امر شوی دی چې هر هغه څوک چې د دغه حکم نه سرغړونه کوي او د پولیسو په وړاندې خپل سری اقدام کوي، نو د هغوی په وړاندې د هیواد د جزا د قانون د دریم فصل له مخې جدي چلند وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د نننۍ څرګندونو په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی نن له امنی قمندانانو، د استخباراتو مشرانو او د پولیسو د ځانګړو قطعاتو له امرونو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې هغوی ته ویلي دي چې د جګړې په ډګر کې د تروریستان ژوندي نه پرېږدي. د ویلي دي چې د افغان حکومت د سولې کار د افغان سیاسینو د خو منګ یاد د پوینا امنیتي ځواکونه به تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې ابلاغې کې چې حمید ممن ولوستله، دا هم راغلی دي چې هیڅوک باید د پولیس پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي او د قانون په مقابل کې واقع نشي، کنه د قانون مطابق به ورسره عمل کیږي. دا ساتي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې دوستانو په همدې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخیزه پالیسی پر مخ وړي. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان وغواړي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینولی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ ناسته کې افغان ولسمشر ویلي چې طالبان د پاکستان سره او پاکستان د حمله هغوی سره خپل اړیکی واضح کړی چې پر کوم اساس ولاړ دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې ورو
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او پاکستان د اړیکو وضاحت وغوښت، د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي ولسمشر لا هم د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه شک لري. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سیاست دوګونه را در پیش گرفته
دی. وایي پاکستان دوګونه سیاست غوره کړي، له یو لوري ځان له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې وړاندې د جګړې ښه ملګری بولي او له بله پلوه بیا په غیر مستقیم او جدي ډول له طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر هدف له دې خبرې دا و چې پاکستان باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. که سوله غواړي نو له افغان حکومت سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي، یا دې دا مشخصه کړي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي او که ملاتړ نه کوي عملي ګامونه دې پورته کړي. خاغلی نجدابی وای پاکستان د افغان سولې په برخه کې دوه مخه دی، نو ځکه افغان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو وضاحت وغوښت. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د یو نوي اوازې کاري چوکاټ په اړه توافق هم وشو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصه اجنډا په اړه به سلا مشوره او په رڼا کې به اقدامات کیږي. ښاغلی غنی دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې په کوم اساس ولاړې دي. ولسمشر دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي چې ولسمشر له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
شاید محترم رئیس جمهور هدف دا وي چې هغه خبرې چې پاکستان ظاهرا کوي د افغانستان په پلوي، هغه خبرې چې وایي چې موږ د مثاله طرفدار یو، دا په عمل کې ثابت کړي. اما دا امکان لري پاکستان د افغانستان په واره کې عمق ستراتیژي لري.
خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات بیا وایي ولسمشر غنی غواړي چې د امریکا په حضور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناستو په جزئیاتو پوه شي.
دوه خبرې دي، یو دا چې ولسمشر غواړي ترسو ځان په هغه خبر باندې چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ او د امریکا په حضور کې مطرح کیږي لاغې خبر ځان خبر، او دا یو د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. په زمن کې غواړي چې افغانستان په یو فعال دولت بدل شي، د دې فعالیت لپاره باید په مرکزیانه باندې د خلیزات په ټیم باندې د افغان دولت هر ممکن فشار ورته شي او ولسمشر دغه خبره ته متوجه ترسو افغان دولت یو فعال دولت بدل کاندي.
ښاغلی سادات دغه شان وایي چې افغان ولسمشر غواړي پوه شي چې پاکستان له افغان سولې کوم برداشت لري او کوم امتیاز غواړي ترلاسه کړي. پاکستان هغه هیواد چې تل پرې د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ملاتړ او په هیواد کې د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تورونه پوري شوي، خو یاد هیواد په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل وبخی چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان په اړه د ولسمشر له روسي سرګندونو داسې معلومیږي چې هغه هیواد لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټه شاوخوا 8 کسان معرفي شوې دي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ژر به بشپړ شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د دارالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ شي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د 8 کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې چې موږ گزارش درو فکر کوم چې 8 نفر پورې معرفي شوی وو. د عذاب ده نور هم د 100 به چې لا ټول معرفي شي او د لیست په تکمیل نو دا لري په جریان لري د راځي توګه باندې. نو ان شاء الله امیدواري ده چې تر هغه میاد شي او څه دې قانون کې چوافته و چې په دې راتلون کې پنځم به پوری به تکمیل شي.
تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي، او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجې پورې لوړې زده کړې ولري، او د نیک شهرت خاوندان واوسېږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه، همدارنګه دوی له خپلو سیاسي مدني حقونو څخه محروم سوي دي، او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، د محکمې لخوانه. دا شرط هم شته په کې چې په قانون کې ویل سوي دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنې هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمشنرانو لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه، تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
و اموریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. بل لور ته یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل د ولسي جرګې رای باطل شوي دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې څرګندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او پایلې په شفاف ډول له خلکو سره شریک کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې صلاحیت نه لري، او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند 5 قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده.
د انتخابات قانون د 5 بند لمخه د کابل رای باطل سوی او احتمال است چې خو د انتخابات د نوی قانون لمخه د کابل د رای د سرن لپاره یو کمیټه جوړ کړی، او موږ وایو هغه قانون چې توشي کیږي ما قبل ته رجعت نه کوي. د کابل په اړه پریکړه د مخکنی قانون لمخه شوی او حکومت نشي کولای هغه نوی تعدیل سوی قانون لمخه د کابل د رای د ابطال پریکړه لغوه کړي، او د نوی قانون لمخه د کابل رای او وڅاري
مطابق قانون جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ګوښه کېدو هرکلای وکړ، خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود، او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا یې نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکو چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابره کړې وه ګوښه شوي نه دي، او ژر تر ژره دې هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 نیټې د کابل د ولسي جرګې رای باطل اعلان کړی و چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. ورسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر، او دغه رای بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندرۍ وروسته بلاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه، او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او خلکو ته یې پرانه ډول پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو له نوې رهبري زموږ هیله دا ده چې هغوی دې په دې پوه شي چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې و چې رایې باطله سوي، او که زیان په دې اندازه نه و او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي، باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قمندان جنرال یا قمندان جنرال جوزف وټل په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی له ولسمشر سره خبرې کوي. د دې سفر په اړه چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن را سره د کابل له سټوډیو څخه دی. مومن صاحب، د جنرال جوزف وټل د سفر په اړه څه معلومات دي؟
بل مراتب کوم معلومات موږ ته رسیدلې دي. جنرال جوزف وټل چې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان دی، نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. البته د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او پیاوړتیا، او همدارس د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال جوزف وټل په خپلو سرګردانو کې دا یاد کړ چې د کاري موده پای ته رسیدلې ده، او ولسمشر ته دا ډاډ ورکړه چې د ده په ځای به داسې څوک راشي چې د افغانستان له شرایطو سره بلد وي، او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، حکومت او له خلکو سره د ستراتیژیک همکار په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسمشري معنی لخوا کومه اعلامیه چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوی ده چې ولسمشر د جنرال جوزف وټل د خدماتو ستاینه وکړه، او وی ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف ګډه مبارزه به دوام وکړي. افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر په وینا له پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي، او د مسلکي او محاربوي وړتیاوې لوړې شوي دي. خو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر دا هم ویلی چې په افغانستان کې به تیر څلوېښت کلن بحران په اساسي توګه پای ته ورسولی شي، او افغانستان به او بایزته سولې خاوند شي. البته جنرال جوزف وټل دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي، چې په هغه کې په افغانستان کې د اوربند مسله او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرې د اجنډا اساسي برخه جوړوي. بل مراتب
ډېره زیاته مننه دوستانو له حمید مومن څخه موریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندان جنرال جوزف وټل نن کابل ته راغلی، له ولسمشر سره خبرې کړي دي. افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز او روزنې پر مسأله غږېدلی دی، او دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، د هند د پوسې او جکپوړې قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژن کې برید کې چې د هندي ملیشې له څلوېښت زیات عسکر یې ووژل، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس دی. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم د دې حملې په اړه څېړنه کې له نوې ډیلي سره د همکارۍ خبرې کړې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت پولیس ووژل شول، د هند پوځ جکپوري قومندان ډګر جنرال جی اس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې په دغه برید کې لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی، یو مسؤلیت په پاکستان کې ډیری جیش محمد د سخت دریځ ډلې منلی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون نن خبر اعلان ته وویل چې د دغه برید مشرانو په لمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
پاکستان
د موټرو پر کاروان دغه حمله بشپړ دی. پاکستان د دې هېواد د استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی وه. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کېږي، موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو. ښاغلی ډیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی، او هغه د دې پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي.
جیش محمد پاکستان آرمی کا هی ایک بچہ ہے.
پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادعا ثابت کړي، د دغه حمله په اړه یو اخلاص او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي. چارواکو وویل د دوشنبه په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځانوژنې وجن کے حملے دی یو مشکوک تنظیمون کے پگڑون درې سخت دریزو وجل پاین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشی ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشی ویلی دې ته اړتیا ده چې دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګر ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشی دغه راز هند تورن کړی چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن وویل چې هیواد په کشمیر کې پر هندي سرتیرو په برید کې هیڅ لاس نه درلود او زیاته کړه چې په دې اړه راولاړ شوی کړکېچ یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل چې که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي. د پاکستان صدر اعظم وویل هند له اسنادو او شواهدو پرته پر هند دې حملې تور لګولی او حکومت حاضر دی چې له نوې ډیلي سره د دغې حملې په څېړنه کې همکاري وکړي. کشمیر له هغې راوروسته چې په 1947 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته هند او پاکستان جوړ شوي، دواړه هیوادونه یې د بشپړ ملکیت ادعا کوي او تر اوسه یې پر سر درې ځلې جګړې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څلورې بجې شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنج شنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې 21 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا 16 ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پیلګرینی سره خبرې وکړې.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې د افغانستان او آیرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لړۍ سر د پنجشنبې ورځې په هند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي آیرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د 500 یو ورځنیو، درې شل اوریزو او یوې ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسېدلې او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 اوریزه لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلي هوتک په خبره افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخته ده او د آیرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مسؤلینو د آیرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او لوبغاړو د غوروي لپاره مهم بللی دي. د ولسمشرۍ منۍ د چارو د ادارې رئیس عبدالوحید قتلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون رهبرۍ سره په خپل دفتر کې وکتل. په دغه لیدنه کې ښاغلي قتلي د فوټبال فدراسیون پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د دغه فدراسیون نوي رئیس محمد یوسف کارګر او نورو مسلونو ته ډاډ ورکړ او ویل چې په پوره توان سره به دغه ورزشي ادارې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ښاغلي قتلي د حکومت لخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره د دوامدار همکاري ژمنه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د ځینو خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د لګیدلو تورونو په څېړلو کې ځنډ د هیواد د فوټبال فدراسیون پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. او د عمان د کرکټ لوبډله د سکاټلند په وړاندې لومړی 500 اوریزه لوبه کې له تاریخي او نه هېرېدونکي ماتې سره مخ شوه. دغه لوبه د عمان د کرکټ ملي لوبډلې د کمزورې توپوهنې له امله د 10 وکټو او 230 بالونو په توپیر سکاټلند ته بالوده. د عمان د لوبډلې د توپوهنې کیسه څه داسې وه چې شپږ لوبغاړي پرته له کومې منډې له میدانه بهر شول. دوو لوبغاړو یوه یوه، دوو یې دوه دوه او یو لوبغاړي 15 منډې جوړې کړې او د درېو اضافي منډو سره یې دغې لوبډلې په ټوله کې سکاټلنډۍ لوبډلې ته د 15 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سکاټلنډۍ لوبډلې د پیل دوو لوبغاړو ایوانس او سمیت ورکړ شوی هدف یوازې په شلو بلونو پوره او لوبه یې خپله کړه. له دې سره د عمان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو کمو منډو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړ. له دې وړاندې د زیمبابوې لوبډله په 15 منډو او د کاناډا د کرکټ ملي لوبډله په 6 منډو آل اوټ شوی و.
مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه. دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې خځې څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم سواد زده کړي وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده او اکثره متضررین یې خځې شمیرل شوي. خو له دې سره هم ځینې خځې په دې اند دي که یې عمر پوخ شو نو د سواد زده کړې نه شي کولای.
په تخته باندې لیکو، املا په موږ باندې دی،
کتابونه جوړوو د څلورم سن نه تر شپږم سن
پورې
خبرې کوو چې د پاخه عمر لرونکي خځې څنګه له ستونزو سره مبارزه وکړي او سواد زده کړو ته مخه کړي. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له استاد سره مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې زیاتره ښځې د سواد له نعمته محروم شوي دي او کله ناکله خپل ښځې هم د عمر د پخېدو له کبله زده کړو او تعلیم ته زړه نه ښه کوي. له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره سره یو شمېر کلتوري محدودیتونه، ناسم دودونه او د سواد زده کړې پر وړاندې د خلکو منفي ذهنیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په کم عمر کې زده کړې ونه کړي او په پاخه عمر کې شرم او آر وګڼي. 25 کلن نظر بیبی وایي له ماشومتوبه یې همدا هیله درلوده چې زده کړې وکړي یا حداقل لیک لوست یې زده وي، خو کله هم پرې بریالۍ نشوه.
د موږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خاتونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه، خوانده خپله ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ به ویل چې کاشکې خو دې موږ یې زده وای چې خپله مو لوستلی، خپله مو لیکل.
خط به چا رالیږل؟
زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه. روز پورې څه نه پوهېږم، په دونه مې مغز نه هغه کوم چې زه یو شمېره یې زده کړم، نو وکې مې زده ده. نو
اوس ولې درس نه وایې؟
اوس خو دنیا تېره شوه، نو په موږ خو زیاتې سن لوی شو، اوس په سبا پرونی خبره نن نه را په یاد ده.
پوهان وایي د هېڅ ښه کار لپاره ناوخته نه دی. له همدې کبله ځینې هغه ښځې چې په وړکتوب کې له زده کړو پاتې شوي غواړي په پاخه عمر کې لیک لوست زده کړي او د خپلو هیلو د لاسته راوړلو په لټه کې شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي مخکې له دې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ولاړه شي په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغه وایي کله چې پوهه شوه چې د ژوند زیاتره ستونزې یې د بې سوادۍ له کبله دي، نو ډېره هڅه یې وکړه چې خاوند، خسر او خواښې دې ته راضي کړي چې دا زده کړو ته پرېږدي. سپوږمۍ اوس د سواد زده کړې په هغه کورس کې بوخته ده چې ښځو ته د زده کړو سره د خیاطۍ حرفه هم ورخي.
یو ساعت کې لکه درس مونږ ته لیکي، وی ته تکراری وایو چې نن هم ویل سبا مونږ باندې تکراری، په تخته باندې لیکو، املا په مونږ باندې دی کوي، پرچې را کې امتحان وهلي، املا مونږ باندې وو کې، او یاد حساب ولیکي، الف ب تیم په کې یاد کړي کې به اس باندې نه پوهېدو، اوس چې ولیکي هر څه باندې پوه ولیکه، شپږ شپږ سي لیکو، چې وایي 500 لیکه 500 لیکلی شو، مخکې به بیخي نه پوهېدو، الف ب تی ووایي، املا باندې ولیکه لیکلی شو، کوم حروف یو ځای کې دا نوم ولیکه یا دا یو ځای کې موږ هغه اوس کولی شو.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت وایي په افغانستان کې هر کال 400,000 کسانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي چې 80% یې ښځې تشکیلوي. د سواد زده کړې د معینیت د پراختیايي نصاب غړي فاطمه لطیف وایي په دې کورسونو کې نه یوازې ښځې لیک لوست زده کوي، بلکې حرفې او لاسي صنایعو ګنډلو ته هم مخه کوي.
تقریبا کزه وایم اکثریت خزی دي علاقمند دي ولې چې دوی اوس د لوست په اهمیت باندې پوه شوي دي. اما اوس کتابونه جوړو دي څلورم سنه تر شپږم سنه پورې که دوی د کورسونو نه فارغ شو هغه څوک چې دا وړتیا لري کولی شي چې بیا هغه کتابونه ولولي او انشاءالله د نوي کال کې کتابونه چاپي.
کومې ښځې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ځي نه یوازې د علم زده کړه کولی شي بلکې له روحي او رواني پلوه هم هوسا کیږي. د کابل اوسیدونکې بی بی حلیمه چې د سواد زده کړې په یوه مرکز کې ورسره مخ شو وایي کورنۍ ستونزو او اندېښنو به یې زړه ډېر تنګوه، خو له هغه ورځې چې په دې مرکز کې زده کړې کوي او نوې ملګري یې پیدا کړي رواني حالات یې ښه شوی دی.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپله خوارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې کنه کور کې چې سړی وي چې شنه به خبر سي کنه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري کنه چې باید ووایم
څه شی درته ووایم. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوالی څخه د ښو او اخلاقو سیختن و.
حلیمه وای اوس چې کله بازار ته په سودا پسې ځي نو د پیسو په حساب کې کوم مشکل نه لري او له خپل اولادونو سره هم په درسونو کې مرسته کوي. د پاخه عمر لرونکو ښځو له ژوند سره د درسونو تړاو ډیر ضروری دی، ځکه خو لازمه ده چې هغوی ته داسې تدریس وشي چې عملا په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي. افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس هم په دې اړه وایي د علم زده کړې لپاره عمر نه دی ټاکل شوی، یوازې د زده کړې میتود توپیر لري.
د دې خبرې غلطي هغه ځای کې ده چې مونږ فکر کوو کوم ډول چې کوچنیان حفظوي زده کولی شي هغه ډول مونږ حفظولی نه شو. اصلا حفظ خو زده کړه نه ده، اصلا زده کړه خو تفکر دی کنه. فقط صرف ځان باوري وړي چې په ځان باندې څوک باور ولري د زده کړې لپاره ورشي، ولو کې هیڅ کتاب هم نه وي ویلی. کله چې ورزي پیلوي شروع کوي زده کوي، دا زده کړه د لوړ سن تر کوچني سنه پورې ډېره متفاوته ده. هر هغه څوک چې زده کړې نه ده کړې د ټولنې تر نیمایي فشار چې په باندې راغلی دی ځواب نه لري. همدغه زده کړه ده چې دا فشار مونږ کمولی.
د سواد زده کړې معینیت غړي فاطمه لطیف بیا وایي هغه ډله ښځو کې چې د سواد زده کړو له کورسونو فارغې شوي داسې ښځې هم شته چې اوس دنده لري او یا هم خپل کاروبار مخته وړي.
ولرونو د سواد ایتي کې فرزان هغه دی لطیفه جان دی عامر دی مکتب ده هغه دم د کورس سواد وزینه ادامه ورکړه تر هغه بل خرج پانتون لوسري د عامر دی مکتب دی امن نور خلک مونږ لرل پانتون لوسري د کورس سواد وزینه شروع کړل.
ملالې هغه ښځه ده چې د سواد زده کړو د موینیت په مرسته یې تعلیم کړی او وروسته یې خپلو تحصیلاتو ته تر هغه ادامه ورکړی چې اوس په یوه شخصي ښوونځي کې د ښوونکي دنده مخته وړي.
ما په سواد موزیک کې درس زده کړ، اوس په یو شخصي مکتب کې استاد ژوند د زیات تغییر هغه د خپله کولی سم اوس ژوند د ښه چې کوسم د درس وایم په ساعت یم شاګردار درس وایم شاګردار زما سه ورسه یې زده کېږي هم زما په ژوند کې زندګي سم خلکو ته مجبوریت نه لرم خپل پیسې مې.
لطیفه امرار یوه بله ښځه ده چې د سواد زده کړې د کورسونو له لارې توانېدلې د کابل ښار د قالین بافۍ په ښوونځي کې د مدیرې په توګه دنده مخته یوسي.
مدت 13 سال میشه که مکتب بیفای وظیفه میکنم.
13 کاله کیږي چې په دې ښوونځي کې دنده لرم. که تعلیم او تحصیل وروسته هم پیل شي څه خبره نشته، خو نه باید خپل عمر په نادانۍ کې تیر کړی. شرایط ته په کتو که عمر دې زیات هم وي، خو ښه خبره دا ده چې ښځې تعلیم او تحصیل ته مخه کړي. زه مې په ژوند کې ډېر مشکلات لرم، خو لا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوم.
خو دا چې اسلام او شریعت د ښځو لپاره د علم زده کړې په اړه څه ویلي، په اړه یې مولوي زین الدین وایي:
تل اطلب العلم من المهد الى اللحد. د دې حدیث نه دا مطلب دی چې انسانان که په ولوکواری وي، که په ځواني تیم کې وي، که په بودوالي تیم کې وي، په درې حالتو کې یو انسان باندې درې حالت راځي. په درې حالتو والی چې دا د علم تحصیل کوي، علم زده کوي، سم ممانعت شریعت طرف نه نست. څوک چې مانی کوي هغه ګناګاریږي.
د افغانستان د اساسي قانون څلور څلوېښتمه ماده کې راغلي دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالي او په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي.
راځئ واورو چې خلک د هغو ښځو په اړه څه نظر لري چې په لوړ عمر زده کړې کوي.
په مکرانه کې وسېګم. یعنی عمر مهم نه ده چې څومره عمر یا جګ وی ټیټ وی نو یعنی تحصیل په هر عمر کې نه ښه ده، په هر حالت کې نه ښه ده چې انسان تحصیل وکړي. مور مې دومره عمر چې ده تقریبا نه اولاد لري او بیا هم د نظر د چیزو باید یو څه زده کړم.
شازیہ خوست کے ہر حالت کی دوی کولے شی چھ زکڑا ور کی او خپل ماشومان تا ورز دکی او سا خو کپخه عمر کی خزی باید درس وای په هر حالت کی
خزی څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم زده کړې وکړي. د خزو د باسواده کېدو په برخه کې د کورنۍ نور غړي څه رول لوبولای شي او آیا د پاخه عمر لرونکو خزو زده کړه د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند ته ګټه رسولی شي کنه؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیر مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. که په دې وخت کې ګو چې ولې په افغانستان کې خزینه او تنجونو یا خزو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي یا د تعلیم محرومې پات کیږي؟
بلابل عوامل دي. ځینې وخت ځینې پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې شاید اولین لامل امنیتي ستونزې وي، ولې په نظر امنیتي ستونزې شاید په دویم رده کې راځي. تر ټولو لومړی زموږ فرهنګي ستونزه ده. مو په ډېری منطقو کې هغه ځایونه دي چې حتی د کابل ښار ځینې سیمې دي چې هلته امنیت شته، ښوونځی شته، ولې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي څنګه تولار شي. ډېرې کورنۍ موږ په دې نظر دي چې نه باید نجونې زده کړې وکړي. نجونې چې زده کړې وکړي بیا باید حتما دنده ولري، او که دوی دنده ولري بیا اقتصادي خودکفا کوي، او د اقتصادي خودکفا شي بیا لور ته خبر نه وني. بعد له دې موږ را رواني ستونزې په دې ما سره موږ هغه رواني جوړښت او هغه اروایي جوړښت موږ داسې شوی دی چې موږ معمولا په افغاني ټولنه کې موږ لور ته بل د کور
که چېرې نجونې زده کړې ونه کړي، ښځې زده کړې ونه کړي، د دوی په ژوند کې کوم مشکلات وروسته له واده پېښ؟
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل ټولو بدبختیو داسې موږ بې سواده اوسو. یو کس بې سواده هغه خپل اعتماد په نفس ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کسم باسواده کړی، او که تاسو یو ښځه باسواده کوئ تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده.
هغه ښځې چې عمرونه یې پاخه دي دوی زده کړې کوکې خپل ښځو ته او په تېره ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه څه ده؟
که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انجنډا او دا نغنې ټولې او جزوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. مثلا په کلي بانډیو کې چې کینو سپین سالیانې ښځې وایي والا ښځه دې بنده بنده ده، داسې شی دی د هغو بې سوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی ده. او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، نور هم دغسې ده، ما څه ورځې تېرې کړې، باید نور هم دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي، پوه شي چې والا دغه ده زه هم زده کړې کولی. دوی پوهېږي چې نه والا نور انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبرو ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، نور هم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېره د تاوتریخوالي په کورنۍ کې دی، د دې باعث شي د تاوتریخوالی سطح راکم.
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړ پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر من اوریتون کو سلام، روح او خواه خوصی. انتخابات او ده هغوی ده نتایج اوگ در دراما خمو ولیده. ورپسی ده جمهوری ریاست ده تاکنو دراما پیلیگی. ده هم و گوری، هم با ورطاو خانده او هم با مو تجربه زیاده شی. هسی مخپل وقت به هندی او ترکی درامو زایی کرد. شکر ده ده غدی ده خپلو درامو خواندان شو. ترسو چې دا ډراما خلاصیږي بیا به کومه بله د موقت حکومت یا بل څه پیل شي. مقصد چې یوه خلاصیږي بله شروع کیږي. لیدو ته یې تکړه شئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراورو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
مفلس خان ډالري
او ایرو گلا روپی.
لند خبرونا دغه دی.
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي.
پارلمان ته د تلو لار د ډالرو پپله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي.
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومت حکومت شکایت وکړي نو رعیت خوار به له چا شکایت وکړي. په داسې حال کې چې رعیت د ډوبېدو او ورکېدو آخري سرحد ته رسېدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه همداسې روان و نو رعیت به سرزنده له منځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بیکفایتی وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه، او هغه وخت به په رعیت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سکل چې یوازې په کابل کې 322 ترن ترې لاندې ولویدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تیرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکې خو کوي، نیم نور خو یې ټوکې هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکې وکړي نو په ادارو کې به ډېره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمندې شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکې وکړي نو دا به ډېره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کی. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډېر غریب کاندیدان د خوارۍ کندو ته ور وغورځول او د ډېرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلېدل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګۍ د کې خودلې؟
او هغه څه کوې؟
بل سبا ته یوه قومي غونډه ده، هغې ته ورځم.
نو لونګۍ د هغه قوم مشرانو ته ورکوي؟
نه، هغه لونګۍ د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه راپرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پرسروې؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم څو مشران راغواړي او ماته لونګۍ را په سر کوي تر څو خبرې الان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ را په سر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړیه، اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې نو خو د خیر کار خو مو وکړي، خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته شکنځل کوه او دې قوم ته شکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد هېڅ پوه نه سوم.
ګوره او ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهې، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کومې. زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک یې په یوه نامه او په بل نامه سره وویي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې د دومره غټ داستان راته جوړ کړه، پرې مې ده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم؟ زړه مې در باندې سوځي چې په دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه په تور لګوې کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای را ووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یوسې. ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مردآباد او زندآباد چیغې وهلې؟
که مې کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره ټلویزیونونو ته ځم. د نن ورځې مراسم مې په ټلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ په سر وې او بیا خوشحاله م یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله یې؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکه ساده.
مخکې کله چاره یې درکړه چې اوس به یې درکړه؟ هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړي دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کینم، بیا به خوند وکړي. بیا به نو ته له مانه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
پلارا دی خدای د پارا د ماشومانو راتلون کتارا، مور او پلارا دی خدای د پارا د ماشومانو رتون ته تارا د ماشومانو رتون ته تارا ماشم زرغونشی دی واکسین ساس کی ورتاج بندونشی پام چه تی پاتی ماشومانشی چه لوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دی جوان پلارا دی ماشومانو رتون که تارا موری افلارا نخدای دا پارا دی ماشومانو رتون که تارا.